السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاستویم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي او رې چې د کابل پانتون جنوبي دروازې مختنن ساري وي چاودنی لزګونه ملکانو ته مرګ جوړه اړولې ده د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي د کندهار پر امنیه قومندانۍ پرونی ډلې ز حمله د پاکستان له چمنه رهبری کیده نور مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر دراوروي
سر کې د سومه خبرونو سره ټکی په کابل کې د نن سهار چاودنی لسګونه کسانو ته مرګ جوړ لاوش اړولې ده په میدان وردګ ولایت کې د سویډن کمیټې د لسګونو تړل سو روغتي مرکزونو فعالیت بیرته پیل سو او ایران په هرمز تنګي کې د دې هیواد د بی پلوټ الوتکې د غورځولو په اړه د امریکا ایدا رد کړه د خبرونو تفصیل په کابل کې د نن سهار چاودنی شاوخوا لسکس کسان وژلي او تر ډیر شو ډیره ټپیان کړی دي د چاودنه د کابل پانتون جنوبي دروازې ته څیر مسوي ده د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت ویلي چې ټاکل سوی ونن په دې پانتون کې د قضایي ستاج ازموینه وختل سي د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وین وحید الله معیار پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې په دې پیښه کې اته تنه وژل سوی او درې ډیر شنور ټپیان دي بل خو د کابل د امنیت قومندانۍ وین فردوس فرامرز د دې پیښې په اړه ازادي رادیو ته ویل
اولی ساعت 7:10 دقیقې صبح امروز تر مقابله دروازه
دی وی د نن سهار شاوخوا ونیم بجې د کابل پانتون ته څیر ما یو چاودنه وسوه کورولا ډول موټر و چې یو ځان مرګ پکښې ناستو زموږ معلومات ښیي چې هدف مشخصا هم دا ځای نه وو او احتمالا کوم بل ځای د بریټ نیتو شغلی فرامرز داونه ویل چې د ځانوجن کې بریټ کوم کې هدف کم ځای وو نو موري زیاته کړې چې په دې بریټ پسې په همدې سیمه کې دوه مکناتیسي ماینونه کشف او شند سوی دي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وین نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د دوی معلومات شي چې د بریټ طالبانو کړی خو د وسلوالو طالبانو ویاند ویل چې د کابل پنننی بریټ کې لاس نه لري د غزنی سیمه ایزو چارواکو په دې ولایت کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ د غزنی د والی ویان محمد عارف نورین نازدی راجو ته ویل چې دغه کسان د غزنی په ناوي ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیات پر مهال وژل سول
تیر شپه د ملیور د ځانګړو ځواکونو د ناوي ولسوالۍ د ملکدین په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پرې ویډلې عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي د هغوی اړوند بېلابېل ډول وسلې او نور پوځي توکي د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي
د شغلې نوري په خبره په دې عملیاتو کې افغان ځنګړو ځواکونو او ملکی وګړو ته زیان نه دی وشتي وسلوالو طالبانو تر اوسه دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه تبصره نه ده کړې په میدان وردګ ولایت کې د سویډن کمیټې د لسګونو تړل سوی روغتي مرکزونو فعالیت بیرته پیل سو د دغه کمیټې د پروګرامونو مسول ډاکټر خالد فهیم نن ازادي رادیو ته ویل چې له سویډن کمیټې سره په اړیکه کې وي د ویل چې بیرته دی په دې ولایت کې خپل فعالیت پیل کړی شغل فهیم زیاته کړه
نن سار وخت د سویرن د کمیټې د میدان شار د دفتر سره تماس نیول شوې ده او ویل شوې دي چې کلینیکونه د خپل فعالیت برته اغاز کړي منګه قسمه خپل فعالیتونه اغاز شروع کړي دي چې نن د جمعې ورځ د اکثریت ادارې بندې وي تړلې وي د جمعې د رخصتۍ له وجې سبب خپل مکمل فعالیتونه منګه د وردګو په ولایت کې لسره پرانیست
بلخو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویاند وحید الله معیار هم نن پر ټویټر پاڼه لیکلی چې هغه د 23 روغتیا مرکزونو چې په میدان ولایت میدان وردګ ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د غواښونو لقبل تړلې وو سر لننې فعالیت بیرته پیل سو په افغانستان کې د سویډن کمیټې د رواني اونۍ په چهارشنبه په میدان وردګ ولایت کې د 23 روغتیا مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی وو د دې کمیټې په خبره د همدې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو روغتیا مرکز د افغان ځواکونو د تیر اونۍ بریټ په خبرګون که وسلوالو طالبانو د سویډن کمیټې ته خبرداري ورکړې و چې په دې ولایت کې خپل ټول روغتي کلینیکونه وټړې په هغه بریټ کې څلور کسان وژل شوی و د لسګونو روغتي مرکزونو په تړل کې دوه سره د میدان وردګ زرګونه اوسیدونکي له روغتي خدماتو محروم شوی و زموږ خلاصه د ریډیو ایران د امریکا هغه څرګندونې رد کړې چې وایي امریکایي سمندري ځواکونو په هرمز تنګي کې یو ایراني بې پیلوټ الوتکه راغورځولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی نن پر ټویټر لیکلی چې تهران نه د هرمز په تنګي او نه په کومه بله سیمه کې خپل بې پیلوټ کشف الوتکه له لاسه ورکړې. تر دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل چې تهران نن د خپل کومې کشف الوتکې د ورکېدو په اړه معلومات نه لري. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د دې هېواد د وسلوال پوځ ویان جنرال ابوالفضل شکارچی نن وویل چې په فارس خلیج او هرمز تنګي کې د ایران ټول بې پیلوټ الوتکې په خوندي ډول خپلو قرارګاو ته ستنې شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه پرس په واشنگټن کې ویل د امریکا یو اس اس باکسر جنگي بیړۍ د ایران یو کشفي الوتکه وروسته لاغه له منځه وړی چې د دې کشتۍ په زرمیتری کې الوتنه کوله او دا چې څو ځلې د کشتۍ لخوا د درېدو خبرداري ته پام نه وکړی. او د جاپان پولیس وایي یو سړی چې نارې وهلې تاسو مری د کیوټو په شار کې د انیمیشن فلمونو د نندارې یو استډیو ته اور اچولی دی. په دې اور اچونه کې درې دیرش کسان وژل شوي. چارواکو خبریالانو ته ویلي د دې اور لګیدنې په تور یو څلوېښت کلن سړی چې په دې استډیو کې کار نه کوه پیژندل شوی او د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوی دی. پولیسو د پیښې په اړه د ډیرو جزئیاتو ډاټا وکړه خو شاهدان وایي چې تورن کس د یو څه په اړه چې ګواکې دې استډیو ترې غلا کړي شکایت کوه. د چارواکو په نا نونس کسان په دې ورلګیدنه کې ټپیان سوي دي چې د لسو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې نن د کابل پوهنتون جنوبي دروازې مخې ته یوې چاودنې لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د لوړو زده کړو وزارت ویاند په دې اړه وایي
د حقوقي استاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل دغه امتحان برګزار کیږي. متاسفانه دا ډېر نږدې جنوبي دروازه کې دا حادثه پېښ شوې ده.
مرګ ژوبله زیاته ملکیانو ته اوښتې ده. یو عیني شاهد وایي
دادم کردم بس که متوجه شدم اونجا چه دو متر با هم تصادف کرد انفجار کردن. باز ما فرار کردیم اسم باز اونجا دیدیم که یک چند نفر زخمی شد.
په میدان وردګ ولایت کې 200 کلینیکونو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شوې ده. دغه کلینیکونه تیر سیشن بین رئیس د طالبانو د ګواخ په خاطر تړل شي او د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسول چې دغه کلینیکونه تمویلوي خالد فهیم وویل
منګه قسمه خپل فعالیتونه شروع کړی دي. چون نن د جمعې ورځ د اکثریت ادارې بندې وي تړلې وي د جمعې د رخصتۍ له وجې. سبا به خپل مکمل فعالیتونه منګه د وردګو په ولایت کې لسره پرانیست.
بهرنۍ موضوع هم دا ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف رد کړی ده چې د دوی یو ډرون الوتکه دی د امریکا د باکسر بیړۍ لخوا ویشتل شوی وي. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د کابل پانتون جنوبی دروازې ته څیرمه په چاودنی کې 8 کسان وژل شوی او 3 دیرش نور ټپیان دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي ټاکل شوی و چې نن په کابل پانتون کې د حقوقي ستاج ازموینه واخیستل شي. که څه هم د کابل امنیه قومندانۍ د پیښې د څرنګوالي په اړه کره معلومات نه دي ورکړي خو ویلي دي د حملې هدف د کابل پانتون نه و. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما دغه حمله غندلې ده او جنگي جرم یې بللی دی. یوناما په خپل بیان کې ویلي د دې ادارې موندنې ښیي چې پوهنتون د دې حملې اصلي هدف و. په دې اړه باندې نور جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
که څه هم امنیتي چارواکي د کابل پوهنتون دروازې ته څیرمه د شوې چاودنې په اړه کره معلومات نه ورکوي خو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په پیښه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه وزارت ویان وحید معیار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیښې له ځایه 8 جسدونه او 3 ټپیان د کابل بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي دي. ښاغلي معیار ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو ټپیانو حالات نازک دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې ټاکل شوی و نن د جمعې پورز د کابل په پوهنتون کې د حقوقي ستاج ازموینه واخیستل سي. د دغه وزارت وین فیصل امین له ازادي رادیو سره په خبرو کې داونه ویل چې وجلسوي او ټپیان د حقوقي ستاج محصلین دي او که عام خلک.
د حقوقي
حقوقی استاج ازموینه په کابل پوهنتون کې هر کال په کال کې یو ځل د غنسان برگزار کیږي. متاسفانه دا ډیر نږدې جنوبی دروازه کې دا حادثه پېښ شوې ده او نور جزئیات امنیتی ارگانونه کول شي تر شریک.
خو د کابل امنیتي چارواکي د پېښې تلفات کم خي. د کابل د امنیت قمندانې بیان فردوس فرامرزوی چې په ډېر احتمال چې د حمله هدف د کابل پوهنتون نه وو.
خب به احتمال دا داسې نه بوده.
هغه وايي په زیات احتمال د حمله هدف د زینه وو. دغه موضوع زموږ تر تعقیب لاندې و خو دلته یې چاودنه کړې چېړنې روانې دي. وروسته به معلومه سي چې هدف څه وو. ښاغلی فرامرزوی چې په وژل شویو کسانو کې یو د ترافیکو پولیس او نور عام خلک شامل دي. تر دې دمه د دغې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې وړاندې وسلوالو طالبانو څو ځله په قاضیانو او څرنوالانو بېلابېلې حملې کړې چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تېر ماښام د کندهار په امنیې قمندانۍ په موټر بم چاودنه او وروسته وسلواله حمله کې 12 کسان ووژل سول او شاوخوا 90 نور ټپیان سول. د نوموړې پېښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
د ازادۍ پر څپو
موږ خواستیم بریم نمی نزدیکی دروازه بودیم که یک صدا شد دیگه. بس ما در کنار دروازه بودیم، در این طرف رو بری دروازه ای بغلی سرک چی شد، انفجار شد. بس دیگه دو موتر در گرفتم کشتر سرک شد.
یادم کردم بس که متوجه شدم اونجا شد دو موتر با هم تصادف کرد، انفجار کردن. بازم ما فرار کردیم اسم. بازم اونجا دیدیم که یک چند نفر زخمی شد و یک 3-4 نفرم فوت کرده میگن، اما خودم ندیدیم بچشم.
ازادي رادیو ته غوګیست. دولت شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کندهار پر امنیه قمندانۍ د تیرې ورځې حمله د پاکستان له چمن سیمې نه رهبری کېدله. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ادعا له مخې یو ځل بیا ثابته شو چې طالبان د نورو ګټو لپاره جنگي او د فعالیت رهبری له هیواده بهر کیږي. خو طالبانو ویلي چې د غاملې په افغانستان کې دننه طرح او پلان کړی و. پرون د کندهار پر امنیه قمندانۍ په بریټ کې یو لس کسان وجل شیو او تراتیا او زیات ټپیانو، اکثر ملکانو ته مرګ جوړه اوخته. رحمت الله افغان په دې ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د ثبت شوی غږ لمخه ادعا کوي چې د کندهار ښار د تیرې ورځې حمله د پاکستان د چمن لسیمې طرحه سوې ده. ملي امنیت وایي چې د دغه حمله په جریان کې حمله کوونکي په منظم شکل له پاکستانه د مل اغا په نوم د یو کس لخوا سوق اداره او رهبری کېدل. د ملي امنیت په وینا دا د خبرو هغه برخه ده چې حمله کوونکي د ټلیفون له لارې له چمنه لارښوونه اخلي.
په کوم ځای کې چې موټر بم وشو په هماغه ځای کې
طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د کندهار په ګډون ټولې حملې په افغانستان کې دننه طرحه او پلانېږي. تیره ورځ ناوخته د کندهار د امنیه قمندانۍ په ور کې موټر بم چاودنه او وروسته وسلواله حمله وسوه چې شاوخوا شپږ ساعته یې دوام وکړ. طالبانو د حمله مسولیت ومانه او ادعا وکړه چې کسانې امنی قمندانۍ ته ننوتلي او زیات امنیتي منصوبین یې وژلي او ټپیان کړي. خو د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی وایي چې حمله کوونکي قمندانۍ ته نه دي داخل سوي او په دروازه کې له منځه اړول سوي دي. د راپورونو له مخې په دغه پیښه کې 12 کسان وژل سوي او 3 تنه نور ټپیان دي. د کندهار په امنیه قمندانۍ حمله د طالبانو یو له خونړیو حملو نه ده چې د ملي امنیت ریاست په وینا له پاکستانه رهبری کېدله. یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې طالبان د داسې حملو وړتیا نه لري او دا ډول ډېری حملې په پاکستان کې پلان او طرحه کیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغې حملې تر شا د پاکستان د استخباراتي سازمان لاس دی.
سازماندهی او امکانات برابرول او درسول دا د پاکستان د ایسای په مالی مرسته او په تخنیکی مرسته عملات پلان کیږي او په افغانستان کې تطبیق کیږي. تاسف پدې کې دا د ایسې وجل کیږي په افغانان کا په هغه څوک چې دا عملات تطبیقي هغه افغان دی او چې څوک پکې وژل کیږي دا افغانان.
افغان حکومت په ځانګړي توګه د ملي امنیت ریاست د ځینو حملو په پلانولو کې د پاکستان استخباراتي سازمان ملامت بولي، خو اسلام آباد تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د ازادي رادیو ته غوښتي است. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. کولای شئ تاسو موږ غک په ژوندۍ توګه واوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استاد مارکوس پودزل نن له هندي چارواکو سره خبرې کوي چې دا هیواد د سولې د هغې پروسې تاییدولو ته وهڅوي چې زلمی خلیلزاد یې پر مخ وړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی دی. مارکوس پودزل به هندي چارواکو ته د افغانستان په اړه د دغه هیواد پر اندېښنو هم وغږیږي. عصمت څاروان او نور جزئیات.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکوس پودزل به نن جمعه له جکپورو هندي چارواکو سره په نوي ډیلي کې وویني. جرمني د روان جولای په 10 او 8 په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د اسانتیا په برابرولو کې مهم رول ولوباوه. دا خبرې د جرمني او قطر په کوربتوب وشوه. جرمني غواړي چې هند په افغانستان کې د زلمی خلیلزاد د سولې پروسه تایید کړي. ښاغلی پودزل وویل دوی غواړي چې هند افغانستان د سولې په پروسه کې لوی رول ولوبوي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویندوی راویش کومار د پنځشنبه په ورځ وویل چې سبا به دوی د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره چې د بین الافغاني دیالوګ مسؤلیت لري نظر تبادله کړي. د زیاته کړه باور لري باید په ټولو طرحو او پروسو کې د افغانستان د منتخب او مشروع حکومت په شمول د افغان ټولنې ټولې خواوې ګډون ولري. هر پروسه باید قانوني او سیاسي مشروعیت ته درناوی وکړي او باید د دې سبب نشي چې د قدرت داسې خلا رامنځته شي چې تروریستان او د نیابتي جګړې استازي ډکه کړي. ښاغلی پودزل په ډیلي کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل دلته د دې لپاره نه دی راغلی چې هندیانو ته نصیحت وکړي، بلکې د دې لپاره راغلی چې د هند حکومت ته د افغانستان په اړه د روانو انکشافاتو په باب معلومات ورکړي. د وویل هیله لري چې هند به د افغانستان د خبرو په راتلونکو پړاوونو کې برخه ولري. پودزل یادونه وکړه چې دا هغه څه دي چې خلیلزاد په پام کې لري او غواړي چې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو، خلیجي هیوادونو، ترکیه او د سیمې د نورو هیوادونو په شمول ټول پکې ګډون ولري. حاضر دمه د افغانستان د سولې پروسه امریکا په مخ وړي او روسیا، پاکستان او چین یې ملاتړ کوي. ټاکل شوی و چې په پیکنګ کې د افغانستان په اړه په وروستیو خبرو کې ایران هم ګډون وکړي، خو ایران په وروستیو شیبو کې له امریکا سره د خپل اختلاف له کبله د پیکنګ په غونډه کې ګډون ونه کړ. هندي رسنۍ وایي چې د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په افغانستان کې د موقت یا انتقالي حکومت یا د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه د هند پر اندیشنو هم خبري کوي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غوښتنه ده ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او 15.5 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو ډاٹ کام هم زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. کولای شئ تم په ژوندۍ توګه زموږ غږ واوري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تیره میاشت په دورزینی سفر اسلام آباد ته تللی و. هلته د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او ځینو نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. دا چې د دغو خبرو تعقیب څنګه شوی دی او د سولې او ثبات په اړه همدارنګ د سرحدي مسایلو په اړه باندې شوی خبرې تر کومه ځایه بیرته رسیدلي او څومره پرمختګ پکې شوی دی، په همدغې ټولو موضوعګانو باندې د ازادي اروپا راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر عاطف مشال سره ځانګړې مرکه کړې چې ستاسو په هم ورته راړو.
هغه څه چې د سفر په جریان کې دواړه طرفه پرې موافق شوي وو او یا هغه څه چې د آینده قدمو لپاره هوکړه پرې شوې وه، د هغو د تعقیب لپاره په خاص میکانیزمو باندې دواړو طرفو کار روان ده او تعقیبي مجالس جریان لري. موږ به په ډېر لنډ وخت کې د جوائنټ کمیشن فار کنیکټیویټي یا جوائنټ کمیټي فار کنیکټیویټي یو اعلان کوو چې دواړو طرفو نه به سینیئر لیول افیشلز په دې کې وي، او په عین وخت کې افغانستان به خپل خوا لخل خپل خوانه او پاکستان بل خپل خوانه او موارد کې چې بحث به شوی توافق تر رسیدلی یو خصوصا تجارتی موارد اقتصادي موارد او د کنیکټیویټی موضوعات په دې باندې به جدي کار کوي.
تاسو تجارت خبره وکړه نو مونږ دلته بیا چې کله ولسمشر دلته و اسلام آباد کې هغوی دلته یو غونډې ته وینا کړې او دا خبرې کړې وه چې پاکستان او وزیر اعظم عمران خان ذکر کړی او نورو چارواکو چې افغانستان ته او دوی ته دا ډاډ ورکړی دی چې اوس به افغانستان مالونه د واګه د پولې نه تیریږي او په اټاری کې به خپل مالونه کته کوي. آیا دا درسته ده چې پاکستانیان په دې اړه څه نه وایي؟
او له ډېر مخکې نه دا بحث وو تر واګه پورې خو مخکې د موټرونو تګ راتګ کېده. خو اصلي مشکل افغان تجارانو ته دا و چې بیا به مالونه کته کېدل او تر اټاری پورې به بل موټر بل ټرک ته ختل. دا یو جنجال و. د موږ ډېره زړه غوښتنه دا وه چې تر اټاری پورې موږ ته اکسس راکړل شي او هغه په دې مجلس کې پرنسپلي هوکړه پرې وشوه. دواړو طرفو د پاکستان طرف دا ومنله. هغه تفصیل د دې او ټیکنیکل بس به نورم جریان لري خو په پرنسپ کې دا منل شوی ده.
او ترانزیت کې اکثر به ډېر مشکلاتو خبره کېده نو هغه څنګه بیا کمیټي چې کوم د ترانزیت د نگرانۍ څارنې دپاره وه ابتکا د هغې میټینګ نه دی شوی غونډه نه دی شوی د 2015 یا 2016 کال نه. نو آیا څه امکان شته چې هغه غونډه دایر شي او جوړه شي او دغه مشکلات حل شي؟
مونږ دنه چې د لیډرشپ په لیول باندې مجلس وسو ډېر تعهدات وسول دواړو طرفو ته دا کمیټمنټ موجود ده چې په دې مواردو کې سہولتونه راولو. خو دا چې په میډل لیول کې دا کارونه خطر سره شي مونږ د دې لپاره په یو خاص میکانیزم باندې کار کوو. مونږ به د مسایلو د لا ښه تعقیب لپاره یو خاص ټاسک فورس باندې کار کوو تر څو چې مونږ وکوای شو هغه څه چې په وخت نه دي حل شوي او یا هغه څه چې توافق مې سوی رسیدګي نه درته شوي دواړو طرفو ته په وخت باندې په میډل لیول باندې غوته رسیدګي وسي او یو بل سره دا کمیونیکیشن ژوندی وسي.
د خلکو تګ راتګ یو مهم شی وي په اړیکو کې په تعلقاتو کې خکولو کې. نو سپورټس ته لاړ شو کرکټ ډیر مینوال لري په دواړو هیوادونو کې. نو څه امکان شته چې دواړه ښځې لوبې وشي؟ ځکه مخکې یو ځل هوکړه وشوه بیا تعلقات خراب شول هغه پاتې شو. نو داسې امکانات شته؟
موږ په هیڅ ډول د دې ممانعت نه کوو او نه تناسب ممانعت نه کوو. دا تقدیر وو دې ته به کار کوو. زه علاقه لرم چې ووینم چې افغانستان ټیم د پاکستان سره په سیریز ولري او زه اوس پوره ډاډه یم چې موږ ټیم پوره جوګه ده چې ښی لوبې وکړي او دواړه خواوې د کرکټ مینوال خوند ورنه واخلي.
پاکستان کې مو د افغانستان د سفیر عاطف مشال خبري واوري دي. ازادي رادیو مشال څنګه سره خبري کړي وي د خبرو بل برخه په بل پروګرام کې تاسو ته خبره کوو. دا واري د ترانزیت تجارت هم درنګ د دوړخي جوړي کو پاړه باندې بحث وکړ او دا بحث د هغه سفر د تعقیب پاړه باندې چې ولسمشر غني پاکستان ته کړی وو. له ازادي راډیو سره پات شه پروګرام به مختزي داوري چې تر سورزنی ځن روسته په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان لپاره سویډن کمیټې د لزګونو تړل شوی روغتیایي مرکزونو فعالیت قسمن بیرته پیل شوه. د دوه کلینیکونو د تړل کېدو له کبله شاوخوا شپږ زره کسان له روغتیایي خدماتو بې برخې وو. دغه کلینیکونه د وسلوالو طالبانو د خبرداري په نتیجه کې له تیرې سیشن بیرته تړل شوي وو. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې وای په میدان وردګ ولایت کې 24 روغتیایي کلینیکونه بیرته فعال شوي دي. دغه کمیټې د چهارشنبه پر ورځ ویلي و چې په بیلابیلو ولسوالیو کې دغه کلینیکونه د وسلوالو طالبانو د خبرداري په نتیجه کې تړل شوي دي. بلخو د روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار هم نن په ټویټر کې تایید کړی چې هغه 24 روغتیایي مرکزونه چې په میدان وردګ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له کبله تړلي وو سرلنه بیرته فعال شوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم نن جمعه ازادي رادیو ته ویل چې دوی خپل فعالیت قسمن پیل کړی دی.
نن سار وخت د سویرن د کمیټې د میدان شار د دفتر سره تماس نیول شوې ده او ویل شوې ده چې کلینیکونه د خپل فعالیت برته آغاز کړي. منګه قسمن خپل فعالیتونه هغه شروع کړی دی. په دې معنی هغه کلینیکونه چې څلی ریښتاته خدمات عرضه کوي د نوکریوال صحی مسؤلینو نه غوښتي دي چې خپلو وظیفو ته حاضر شي او فعالیتونه آغاز کړي. چون نن د جمعې ورځ ده، اکثریت ادارې بندې وي، تړلې وي د جمعې د رخصتۍ له وجې. سبا به خپل مکمل فعالیتونه مونږ د وردګو په ولایت کې له سره پرانیستو.
د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم تیر ماښام ازادي راډیو ته ویلي و چې د میدان وردګ ځینو قومي مشرانو له طالبانو سره د کلینیکونو د پرانیستلو په اړه خبرې کړې دي. دغو کلینیکونو د میدان وردګ ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې فعالیت کاوه. د وسلولو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی روغتیایي کمیسون دغو کلینیکونو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړه. دغه کلینیکونه وروسته له هغې وتړل سول چې په دایمرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک د چنګاښ یا سرطان پر اتلسمه حمله وسوه. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې دوی دغه کلینیکونه ځکه وتړل چې په دایمرداد ولسوالۍ کې پر یوه کلینیک د حملې په اړه سویډن کمیټې کوم عکس العمل نه دی ښوولی. د میدان وردګ ولایت چارواکو ویلي و په هغه حمله کې د څلورو وژل سوو کسانو په منځ کې د طالبانو روغتیایي مسؤل هم شامل و. خود بشری حقوقونو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ تیر جمعه د افغانستان کمانډوز وکونه په هغه حمله کې د څلور ملکانو په وجنې تورن کړل. د غیدارې له حکومت غوښتنه کړې و چې هغه حمله ژر تر ژره وڅېړي. د میدان وردګ اوسیدونکو شکایت درلود چې د دوغو د څلويشتو کلینیکونو تړل کېدو له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ازادي رادیو ته غوګاست دولس شپګنی منځنۍ صفه باندې خبرونه کوو. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام باندې خبريږي په انلاین یا ژوندۍ توګه باندې. اوس هم د یوې بهرنۍ موضوع ته ورزو. ایران د امریکا د اداره دوي چې غنی وی امریکایي جنگي بیړۍ یو ایرانی بی پلوټ الوتکه غورځولې ده. د دې موضوع د خلیج په سیمه کې د ازادي بیړۍ چلونې په اړه د امریکایي چارواکو د اندېښنې په باب عصمت ساروان یو ریپورت جوړ کړی.
ایران وای د امریکا جنگی بیړۍ د هرمز په ستراتیژیک تنګی کې د ایران کومه بی پیلوټ الوتکه نه دی ویشته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی نن په یو ټویټ کې ویلي چې ایران په هرمز تنګی یا کوم بل ځای کې کومه بی پیلوټ الوتکه لاسه نه ده ورکړې. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي و چې تهران د خپلې بی پیلوټ الوتکې د ویشتل کېدو په اړه معلومات نه لري. خود واشنگتن تورن کړ چې ځان او نړۍ احتمالا ګړنګ ته غورځوي. ظریف چې نیویارک ته تللی دا خبرې د ملګرو ملتو د غونډې په څنګ کې وکړې او امریکا یې په دې تورن کړ چې هڅه کوي د بندیزونو په وسیله د ایران خلک کاختې ته اړ باسي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل د امریکایي جنگي بیړۍ یو اس اس باکسر وروسته لدې د ایران بی پیلوټ الوتکه وویشته چې هغه د دې بیړۍ زر مترې ته نږدې شو او بیړۍ یې تهدید کړه. ترامپ دا هم ویلي چې ایرانی بی پیلوټ الوتکې د بیړۍ له لوري د ویشتل کېدو د خبرداریو پروا ونه کړه. ولسمشر ترامپ له نورو هیوادونو غوښتي چې ایران په دې خاطر وغندي چې د ده په وینا په خلیج کې د بیړۍ چلونې او نړیوالې سوداګرۍ آزادي له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د امریکا د قواوو مرکزي قمندان کینت مکینزی پرون پنجشنبه شپه وکړه چې د خلیج په ستراتیژیکو اوبو کې به د سمندري امنیت د خوندیتوب لپاره جدي هلې ځلې وکوي. مکینزی د سعودي عربستان پلازمینې ریاست ته نږدې په شهزاده سلطان هوایی اډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی حاضر دمه په منځني ختیځ کې د آزادې بیړۍ چلونې د حق د اهمیت په اړه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو بوخت دي. د همداراز وویل له خپلو متحدانو سره سخت کار کوي څو یوې داسې حل لارې ته ورسیږي چې له دې سیمې څخه د تیلو او نورو حساسو ضروري شیانو آزاد تګ راتګ ممکن وي. د امریکا د قواوو مرکزی قمندان دا څرګندونې داسې وخت وکړې چې د دغه هیواد لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد تیره اونۍ وویل متحد ایالاتونه د واشنگتن او تهران ترمنځ د ترینګلو اړیکو په اوج کې غواړي چې په خلیج کې د بیړیو د آزاد تګ راتګ د تضمین لپاره یو ائتلاف جوړ کړي. د خلیج په سیمه کې کړکیچ په وروستیو اونیو کې ډیر زیات شوی. امریکا پر ایران تور لګوي چې په دې سیمه کې د تیلو پر بیړیو غنې حملې کړي او تهران د امریکا بی پیلوټ الوتکه ویشته ده. د نړۍ درېمه برخه تیل د خلیج له اوبو څخه تیریږي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورا
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو د سارلو د مخام تر او ورځې په نه کې خبرونه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله ازادي رادیو ته راستول دي.
واحد مدقق له لوګر لیکل د انتخاباتو مخکې د سولې وی نهایی موافقه ته خوشبینو که سولې وی هر کار ممکن وی. برات خان اساق د هلمند له بولان لیکل یو خوا جګړه او چاودنې د سولې په خبرو ډیر تاثیر کوي. اتل زابل لیکل طالبان په سولې او اوربند هیڅ باور نه لري. جعفر لکونړ لیکل طالبان د ملکانو غمخوار نه دي. اقبال د کندهار لیکل طالبان د شپنوي عملیاتو په غچ کې په ملکانو بریدونه نه کوي بلکې ملکان د جنگ په مال د سپر په توګه نه کاروي. فضل کریم درویش هم لیکلی له پکتیا ز ازیاریو به باید په جګړه کې ښکې لړخونه په عمل منفاز ایونو غرض ونه لري. د ازادي رادیو لارې مو لند لیکلی سیمسونه تاسو ته ولوستل. افغان بیسیم تاسو ته لاس باندې دغه اوریدونکو موږ ته سیمسونه را لیکلی. وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې دی. فریبا ظاهر سټوډیو ته راغلی سو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لند خبرونه وایي.
په کابل کې د نن سهار چاودنې اته کسان وژلي او درې دېرش نور ټپیان کړي دي. دا چاودنه د کابل پوهنتون جنوبي دروازې ته څیرمه سوې ده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویلي چې ټاکل سوې وه نن په دې پوهنتون کې د قضایي سټاژ ازموینه واخیستل سي. د کابل د امنیه قمندانې وین فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویلي چې د ځانمرګي برید هدف د ځای نه و. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د غزنی سیمه ایز چارواکي په دې ولایت کې د اتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان د غزنی په ناوې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو پر مهال ووژل سول. په میدان وردګ ولایت کې د سویډن کمیټې د لسګونو تړل سوي روغتیايي مرکزونو فعالیت بیرته پیل سو. د دې کمیټې د پروګرامونو مسؤول ډاکټر خالد فهیم نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له سویډن کمیټې سره په اړیکه کې ویلي چې بیرته دې په دې ولایت کې خپل فعالیت پیل کړي. د په دې ولایت کې 2 روغتیايي مرکزونه د دولت او وسلوالو مخالفینو د ګواښ له کبله تړلي وو. ایران د امریکا هغه څرګندونې رد کړې چې وایي امریکایي سمندري ځواکونه په هرمز تنګي کې وي ایراني بی پیلوټ الوتکه راغورځولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی نن پر ټویټر لیکلی چې تهران نه د هرمز په تنګي او نه په کومه بله سیمه کې خپله بی پیلوټه کشفي الوتکه له لاسه ورکړې ده. او د جاپان پولیس وایي یو سړی چې نارې وهلې تاسو مرې د کیوټو په ښار کې د انیمیشن فلمونو د نندارې و سټوډیو ته اور اچولې دی او 3 کسان یې وژلې دي. په دې پیښه کې 19 کسان نور ټپیان شوي دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو غزنی ته. په غزنی کې خلک شکایت کوي چې سم روغتیایي خدمات نه لري. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه باندې ریپورت جوړ کړی چې د ځینو کسانو د شکایتونو باندې پیلېږي.
دی وای په دغه ځای کې د ډاکټرانو ناسمه رویه، د واکسین ورکولو ځای ته د ښځو او ماشومانو نور پرېښودل، په زیږنتون کې د شیرینی په نوم د پیسو اخیستل، د ډاکټرانو له لورې رشوت غوښتل او په شپخانه کې ناپاکي هغه مشکل دی چې دوی ورسره مخ دي.
بل لور ته بیا ځینې کسان دا هم وایي چې ډاکټران له دغه شپخانې څخه ناروغان شخصي روغتونونو او شخصي لابراتوارونو ته د اکسرو او ټیسټونو لپاره لیږي.
نوم اختیار محمد
اندړ ولسوالی نه راغلی یم. دلته معاینات نه کېږي، معاینات موږ دې باندې لېږي، که څه معاینات یا بل ما باندې دوه معاینات وکړو اته سوه افغانۍ دې باندې سي ورځې به هم پلانې معاینه خانې ته هغه معاینه خانې ته زه ورغلم چې اته سوه افغانۍ وخت په یو معاینات باندې.
عبدالاحد ډېر خو داسې دي چې خپل شخصي کارو ته ډېر ترجیح ورکړي د ډاکترانو وینې هغه ایماني خبر به درته وکړو. رئیس صاحب له خوا هم دومره تایب نشته پې، ځکه چې اوس هلته موږ وکاتو ډاکتر صاحب نوم بیا نه اخلم درته. درې وارې زه راغلم، درې وارې وایي شخصي معاینه خانې ته راس.
دا چې په دغه شپخانه کې د غزنی تر څنګ د میدان وردګو او روزګان، پکتیکا، زابل او ځینو نورو ولایتونو ناروغان هم تداوي کېږي، نو د شپخانې رئیس باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل په دغه ځای کې د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله ځینې ستونزې رامنځته کېږي، خو هڅه کوي چې مخنیوی یې وکړي.
تاسو سب لکه تاسو خپل عمل نو وینئ چې شپخانه ازدحام او بیروبار او د مراجعینو راته کنه، هغه څه چې موږ ته تارګټ راکړ شوی ده چې لغن په مراتب باندې ارقام جګ دی لوړ دي، موږ د یو خاص پکیج یا لایې په اساس باندې خدمات عرضه کوو. هغه بخښونه چې موږ په شپخانه کې نه لرو، مریضان معمول مجبور یا به ځي کابل ته یا به شخصي سکتور ته مراجعه کوي، چې دا د خلکو د شکایت سبب کیږي. دا مشکلونه ان شاء الله په آینده کې رفع شي او د خلکو به ټول مشکل په شپخانه کې حل کیږي.
یاد دی وی چې په دغه شپخانه کې د ولایتي او څنګلورو ولایتونو د ناروغانو ترڅنګ په جګړو کې د ټپي سوي نظامیانو درملنه هم کیږي چې د زیاتې ګڼې ګوڼې او ځینو مشکلاتو سبب جوړیږي.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999-40-15-40 0999-40-15-50
ازادي راډیو ته غواګاست له غزنی نه مو راپور واورید چې خلکو د صحي خدماتو په اړه باندې شکایتونه درلودل. غزا به ورشو کونړ ته، په کونړ کې د کونړ په سیندونو کې د کبانو محلي نسلونه د ختمېدو ګواښ سره مخ دي. د کونړ په سیند کې اوس هم خلک د جنریټرونو، برېښنا، طوفان جالونو او مرګیدانې په وسیله ماهیان نیسي چې ورسره د ماهیانو نسل مخ په ختمېدو دی. خلک ویره لري چې که چیرته د ماهیانو د دغه ډول ښکار مخه ونیول شي نو کېدای شي دلته د ماهیانو نسل بالکل له منځه ولاړ شي. په دې اړه باندې رحلان وری له کونړه یو تفصیلي راپور رالیږلی دی. په همدغه راپور سره د پروګرام خبري برخه پای ته رسیږي. وروسته بیا د ازادي اوریدونکو اونیزه خپرونه درته خپره کړو.
دلته هر کس د خپل وس په اندازه د ماهیانو ښکار کوي. ماشومانو سره د ماهیانو د نیولو د پاره اوسپنیزې او له لرګیو جوړې ډنډې وي چې په سر کې د اوسپنو کونډې موجودې وي. غټانې بیا په نورو لارو ښکار کوي. ذبیح الله رحماني او سنگر وایي
په کونړ ولایت کې په مختلفو اشکالو باندې دلته ماهیان نیول کیږي. د شاټ په ذریعه ماهیان نیسي، هم د کیمیاوي مواد ورارته ځینې وخت کې هغه حالاتو کې هم بچي دا د ماهیانو بچي ختمیږي، غټان میان به ختمیږي، او په شاټ کې هم دغه رقم دغه نسل غټ ختمیږي.
په ډېره بېرحمانه ډول باندې د دې میانو نسلونه د منځه ځي. د جانیټر په شاټ باندې د برق د یو قسم مرګیدانه وتوي زهریله مواد دغه ورغورځول کیږي چې هغه چې واړه بچي او دا ټول ځای کیږي د اوبو په سر روانې او هغه افت راولي. ډېر میان پکې د منځه لاړ او د غټ غټ میان به د اوبو په غاړو کې په وچه پراته یو تکلیف ورته پیدا شوی.
دوی وای په خا د کونړ په سیندونو کې څو ډوله کبان موجود چې غوښه یې د نورو ځایونو له ماهیانو خوږه وه، او خلک په د دې کبانو د خوراک لپاره له بیلابیلو ولایتونو کونړ ته راتلل. خو اوس د ماهیانو کمیدو سره هغه بازار هم کمزوری شوی دی.
دلته خو یو قسم میان د پاچاګي په نام بیان یادیږي چې هغه واړه واړه دي، یو د پتردار میان په نام باندې یادیږي. درې څلور قسمه میان دي چې دا ډېر مشهور میان دي.
د کونړ د سین میان ډېر مشهور میان دي چې په ټول افغانستان کې نوم لري، او خلک به د نورو ولایتونو نه راتله د میلې په شکل باندې میانو د خوراک لپاره.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کونړ دواړو سیندونو کې د کبانو د ښکار ترڅنګ د اوبو ککړوالي هم د مایانو ژوند ګواښ سره مخ کړی دی.
په تیرو وختونو کې چې کوم ښکار دوی ورته ویلي هغه د انفجاراتو په واسطه باندې کېده چې دغه ډېر زیات خطرناک وو. د جنریټر او د برق په واسطه باندې دا یو ډېره خطرناکه پدیده ده چې د مایانو نسلې خورا زیانمن کړی دی. کینارابونه یا نور شیان سیند ته داخليږي چې دې زمونږ د مایانو تولید او دغه محلي نسلونه زیانمن کړی دي.
هغه وای تیر کال هم په زرګونو د میانو بچی په سندونو کې خوشی کړی وو او سږ کال هم پلان لري چې د 500 زرو په شاوخوا کې واړه کبان سندونو کې خوشی کړي، خو اړوند ادارې د میانو د ښکار په مخنیوي کې ورسره همکاري نه کوي.
یوازې امنیتي ارګانونه نه، بلکې هغه ادارات چې په دغه سکتور کې زمونږ سره شریک د سکتور دي همکاري نه ده کړې او هیڅ نوه اجراتی نه دي کړي په دغه مورد. نو موږ د دې غوښتون کیو چې په آینده کې موږ سره هر اړخیز همکاري.
امنیتي مسؤلین وای دوی خپلو اړوندو ادارو ته امر کړی چې د توپانجالونو، مرګیدانو او جرنیټري برېښنا د شارټونو په وسیله د مایانو د ښکار کولو مخه ونیسي. د کونړ امنیت قومندان سمونمل شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د امن ساحو کې مونږ قطن خلک نه پرېږدو په جنراتورو باندې مایانو نیسي. آتا د ولسوالیګانو ته مونږ هم قومندانانو ته هدایت ورکړه چې هر څوک دا کار کوي او وینیسي او قانوني رفتار وسره وکړي.
خلک وای د پاکستان او نورو ځایونو څخه هر ورځ په کانتینرونو کې په زیات اندازه مایان افغانستان ته واردېږي چې اکثره تر دې ځایه خراب شوي وي. نو حکومت او خلکو ته پکار دي چې په خپلو سیندونو کې د مایانو د ژوند د ژغورلو لپاره شریکي هڅې وکړي. کونړ کې دوه سیندونه بهیږي چې یوې د پیج سیند او بلې هم لوی سیند دی. په دواړو سیندونو کې پخوا د راهو او ګراس په نوم پریمانه کبان موجود و چې څه یې د خلکو لخوا د بمونو، توپانجالونو او برېښنایي شارټونو په وسیله له منځه یوړل شول، او څه یې دوه کاله وړاندې په دواړو سیندونو کې د میانو ناروغۍ ووژل. چې یاد ناروغۍ او د کبانو بې درېغه ښکار دغه نسلونه د ختمېدو ګواښ سره مخ کړل.
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله د یو بل خبرونه چمتو ده چې په دې کې ستاسو ځینې اندېښنې د دفاع وزارت له مسول سره شریکې شوې دي. مخکې تر دې چې په امنیتي برخه کې ستاسو ستونزې او شکایتونه وورو، د یو بل دوست پیغام درته خبروم چې په روژې میاشت کې د خپلې بېوزلۍ څخه کړیږي او پر هیوادوالو غږ کوي چې مرسته ورسره وکړي. د خبرونې جوړښت مهم دی چې ستاسو غږونه، ستاسو مشکلات او ستونزې مو نورو ته ورسوو. پر همدې اساس همدا پیغام به لمړی راوخلو.
السلام علیکم. رحمت الله زمایږه فارلو ولایتنه زه خپل دین موزیات خراب دی، احتیاج متوجه ډیر یعنی ډیر احتیاج ما دغه یو پیغام ما دې ته زه کېدم کوم یو کې زکات لري پرې روزه کې زکات واقعا زکات کیږي او زکات هغه کې ډیر وضعیت نه خراب دی، احتیاج ډیر متوجه ما خو باندې مایه بهم په کور کې هیڅ چیز خدای نه لرم په دې روزا کې یعنی داسې مشکلات نه روانه تیږي چې یو هغه الله نه ویني لګیر چرته به ډیره پته خرابوال نه دي خو وضعیت خراب ده. چې وایم چې دغه څوک زکات لري زکات ورکی خیر ده دغه ماته یو اول را کې چې په هر ځای کې زه ته ورځم کوم باندې ډیر کې چې هغه په عمر باندې داسې چې اجي په ما باندې نه راغلی لکه څاګه دې دغه احتیاجي کومونه راغلي دي احتیاج هم ډېر محتاج هم یو شمېر زه خپل وایم خیر دغه ما ساده تاسو ته کې هغه کې اعلان کې چې دغه ما ساده خلک وایي چې یو کې زکات لري یا لا په دوار کې خیر دې احتیاج ما دغه ما دې دغه شمېر باندې زنګ وي چې زه واسم ما سره دغه همکاري وکړي زه خپل شمېر اعلان کوم خیر ده دغه ما هغه تاسو ته خلک ته ورسوي 0 و 0 و یاو سپاگ و بیا به تکرار کن 0 و 0 و یاو سپاگ و دیر دیر تشکری کن خیر دادیم بقیلی ما خواستا تاسی نشر کردی ایتیاجیم دیر متاجیم پدی روزا که خسن پا خدا یاو خدای میبین یاو علام دار ایتیاج دیم میبین نورم زدی وقت نمیستم زدی نگه نصرفتی و سلام.
مننه کوم محترمه چې خپل ستونزه مو را سره شریک کړه او موږ هم اوریدونکو ته ووروله. تر یوې لنډې وقفې وروسته به د خلکو امنیتي ستونزې راواخلو او د افغانستان د دفاع وزارت مرسیال وین محمد زبیر عارف په دې خبرونه کې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست په افغانستان کې جګړو تل د نورو زیانونو ترڅنګ عامو خلکو ته تلفات اړولې دي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغو تلفاتو د ډېرې برخې مسؤلیت د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچوي. دوی ورځنی به می چاودنی د سړک د غړې ماينونه او نورې هدفي وژنې د استدلال په توګه یادوي. خو د دې ترڅنګ د حکومت لخوا هوایي بمباري هم خلک اندېښمن کړي دي او دوی له حکومت څخه غواړي چې په خپل عملیاتو کې د عامو خلکو خوندیتوب ته ډېره پاملرنه وکړي. په دې خبرونه کې به تر ډېره پر همدې برخې باندې تمرکز وکړو. تر وقفې وروسته ورته راځو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
الو زه حاجی سید محمد هلمند د ولایت نظری په وزارت استاد سره په تماس کې یم. زما نظر اخوایې شدا شیخ کافاتی ورکسی دا دی ورکې د خدای په پاره موږ کوونه را روان کړم چې ټکور ټکور په موږ څنګه تر لوټو تر خاورو لاندې دا حکومت راځي موږ سره نو کې دا زموږ په سانو دی وژنه د دې